امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا درانو اوریدونکو سلام ماخامم په خیر نن د چهارشنبه ورځ د هود میاشتې 22مه د مارچ ل 14 سره برابر ده دا وخت په واشنگتن کې د سهار 10:30 او په افغانستان کې د ماخام 2 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماخمنې خبرونه پیلې په روانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه سیمایز او نړیوال رپورټونه هم درته خبرو لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سلابونو څخه خبرداري ورکړي په پېښور کې په بمی چاودنه کې مرګوب لرامسته شوی او د امریکا په مقدماتي انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهور غوښتونکو ګوند مخکښ کاندیدانو بریا ترلاسه کړې
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په روانونه کې د دغه هواد په ځنو برخو کې د سختو بارانونو او سیلابونو دراتلو اټکل کړي د ننګرهار ولایت په بیسو د ولسوالۍ کې د واکسینو دایمي کارکونکو په کار پایلو کړ د کندز بغلان ترمن د لوی لارې په اوږدو کې د مسافرو موټر د وسلواله لخوا چورکی او په جمهوریت غوښتونکو کې ډانلډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند په کاندیدانو کې میرمن هیلری کلینټن په متحده ایالاتو کې د پرونی ورځې د ګوندی ټاکنو ګټون کړي دا غره پټونه دي چې د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته د تخبریږي اوس په مو کې پوره خبرونه ده چې زنه شباشنا او ابراهیم ناصر درته اورو
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر روانه اونۍ کې د دغه هیواد په زینو برخو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راتلو اټکل کړي او له خلکو یې د احتیاط غوښتنه کړي له بلې خوا د طبي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایي په کابل او ولایتونو کې د احتمالي طبي پیښو له ځان څخه د خلکو د ژغورنې لپاره اړین تیاری نیولې دی
کونړ کې په یو کور د هوا لګیدو په پیخه کې یو مېرمن او درې ماشومان وژل شوي دي د کونړ د امنیت قومندانې وایان فرید الله دهقان امریکا غټول چې تیر شپه د غازی آباد ولسوالۍ په حاجی آباد سیمه کې د دولت مخالف وسلوالو په یو امنیتي پوسټ بریټ کړی و چې د دولت د مخالف غاړې یو مرمۍ په یو کور لګیدل ده چې له عملی یو مېرمن او درې ماشومان وژل شوی دي نو موږ وی په وژل شو کې یو مور او د هغې دوه لونې او یو زویدی خود سیمه یو اوسیدونکو امریکا غاټ ویل چې کې د شی د غمرمۍ د امنیتی ځواکونو لخوا وشتل شوی طالب ویان ذبیح الله مجاهد وی په غازی آباد ولسوالۍ کې توغول شوی مرمۍ حکومتي ده او طالب وسلوالو په کې لاس نه درلود
او هم په کونړ کې د طوفان شاره په عملیاتو کې د حکومت لس مخالف وسلوال وژل شوې دي په خطیز کې د پوز د 201 سالاب کولی اردو ویان د ګرمن شیرین اکا امریکا ژغته ویل دغه عملیات چې 13 ورځ پیل شوی او مخه د اسمار غازی آباد او ناړی ولسوالۍ ته د ورغلی لارې پاکول دي په ترس کې لس مخالف وسلوال وژل شوی او درې نور زخمیان دي نو موري وای دغه ګډو عملیاتو په اردو کې یو حکومتي سرتیری هم وژل شوی او دوه نور ټپیان دي خو یوې حکومتي سرچینې امریکا ژغته ویل دي چې د مارګ ژوبلې شمیره تر دې زیاته ده تر اوسه د دولت مخالف وسلوالو په دې اړه سندې ویلي
ننګرهار کې داعش ډلې په حکومتي پوسې بریټ کې او حکومتي سرتیری وژل دي چارواکي وی تیر شپه د ننګرهار هسکې مینه ولسوالۍ په مزدکی سیمه کې په حکومتي پوسټو بریچ وی چې پترس کې وو حکومتي ځواکونه او درې داعش جنگیالي وژل شوې دي یو حکومتي سرچینه چې د نوم له نه خودلو ډټه کوي امریکا غاټه ویل چې په بیگانې جګړه کې وو ګډ حکومتي ځواکونه وژل شوې دي سرچینه زیاته یي چې دغه جګړه کې درې داعش وسلوال وژل شوې او یو شمیر ټپیان دي د والی وایان عطا الله خوګانی امریکا غاټه په دغه جګړه کې د دوه حکومتي ځواکونو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی د سیمې اوسیدونکو امریکا غاټه ویل چې بیګاشپا غنو دایش جنگیالیو د سیمې پولیسو پر پوسټو بریدونه کړي او د وژل شو حکومتي ځواکونو شمیره لوو پورته کړي
د پاکستان د پېښور په شار کې په یو بس موټر کې چې حکومتي مامورین پکې سپاره وو د بم چاودنه شوه لښتر لښ پاره ستنه پکې وژل شوې دي یوې وسلوالې ډلې ویلي دي چې دا چاودنه د خپلو هغو کسانو د بدل د اخیستو په خاطر کړي چې د حکومت لخوا پرې د اعدام سزا اخیستل شوې ده. نور تفصیل اشکولا رحمزی درکوي.
یبی وسلوال ډلې ویلی دی چې دا چاودنه یی د خپل هغه کسانو د بدل د خستو په خطر کړي چې د حکومت لخوا پرې د اعدام سزا راغتلې. په دې بس موټر کې حکومتي مامورین د مردان نه پېښور ته روان و چې په لار کې پرې چاودنه وشوه. پولیس او امنیتي مسولین وایي چې چاودونکي مواد مخکې د مخکې نه په بس موټر کې ښودل شوي وو. یو عیني شاهد د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
دا سار تقریبا پوکم ته بجې خوې چې موږ دلته کې میډیکل لمرو راتو غدان نه لاړو زه بهر د دېستنې خوا ته ولاړو. بس په بس کې یو دماکو شو یو کاست لاندې را پریوتو په کوښې ویني چې سم مساله وا او بیا دا بس په قلاره قلاره دلو د سیمخ کې ودرېل. بس دا غینه پاس بیا په جنرال موږ یې سیټ تکړو خلک دا غزي کې نه پرې خو دا
تر اوسه د شپږو کسانو وژل کېدل تایید شوی دی. خو د روغتون مسولین وایي چې ښایي د مړو شمیر به زیات شي. د پولیسو یو مشر افسر محمد کاشف ته پیښې نه وروسته خبري اعلان ته وویل چې په بس موټر کې څلوېښت یا پنځوس تنه سپاره وه. د لشکر اسلام په نامه سخت دریزه وسلوالې ډلې ویلي دي چې دا برید هغوی کړی. دغه ډلې چې د پاکستاني طالبانو د غورځنګ ملګری ډله ده وایي دا کار یې د هغو دیارلسو وسلوالو د بدل د اخیستو په خاطر کړی چې حکومت پرون د اعدام په سزا محکوم کړل. اشقلا رحیمزوی، امریکا غاگ، اشنا رادیو.
رادیو چه تصور باندی باور کولی شی دا امریکا غاگ اشنا رادیو منزنی سپا دولست سوا شپگ نوی اف ام سل شاریا پینزا.
دا سیمه او نړی خبرونه دا امریکا غاگ اشنا رادیو ناوری. دا پاکستان پاره دا رپورت تفصیل دا بشپر خبرونه لعوری دو او روز تخبریگی. خبرونه دا ادامه ورکو. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما خای چې نن د واشنگتن په محلي وخت د سار په 11 بجو د هغه قاضي نوم اعلان کړي چې هغه د ستر محکمې د فقید قاضي انټونیون ساکالیا زایناسک ټاکلې. خاغلی اوباما په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا اساسي قانون ماته د جمهور رئیس په صفه د مسولیت راکړي چې قاضي ونومو. په اعلامیه کې همدارنګه جمهور رئیس اوباما ویلي دي چې په دغه پریکړې مې کافي زیات دقت او غور کړی. د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکي غړي د جمهور رئیس اوباما نه غواړي چې د ستر محکمې قاضي دې نه ټاکي. هغوی هیله لري چې د نومبر د میاشتې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې به د هغوی کاندید انتخابات وګټي او هماغه به بیا د ستر محکمې قاضي معرفي کړي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسرائیل د هغې پریکړې په حق اندېښنه لري چې غواړي په لویدیځه غاړه کې یوه غټه ځمکه په زور ونیسي. فرانسه وایي د اسرائیل دا اقدام د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده او د دوو بیلو هیوادونو د جوړولو د حل سره هم په ټکر کې راځي. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رومین ندال په پاریس کې خبریالانو ته وویل چې د اسرائیلي چارواکو لخوا د نویو کورونو د جوړولو پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې اسرائیل د دوو هیوادونو د حل لپاره کړې وه. پاریس د زیاتې مودې را په دې خوا کوشش کوي چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د جنجال د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. فرانسه غواړي د همدې کال د مئی د میاشتې نه وړاندې دغه غونډه جوړه کړي او د اسرائیل او فلسطین د چارواکو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره پکې باس وشي.
په جنیو کې د سولې په خبرو کې د سوریې د حکومت استازي بشار جعفری وایي چې د سوریې نه د روسیې د ځواکونو وتل کومه د حیرانتیا خبره نه ده. جعفری وایي د عسکرو د وتلو پریکړه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ګډه پریکړه وه. بشار جعفری چې په ژنیو کې د ملاقات نه وروسته د خبریالانو سره خبرې کولې د حکومت او مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرې هم رد کړلې. جعفری وایي د سوریې حکومت تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې د مخالفینو سره مخامخ خبرو ته کینی. په همدې حال کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د سوریې نه د روسیې د ځواکونو وتل یو مثبت ګام ګڼي او وایي چې دا کار به د سوریې جمهور رئیس مجبور کړي چې خپل دریځ نرم کړي.
د واشنگتن د میټرو سیستم یا د ځمکې لاندې اورګاډي به نن د چهارشنبې د دغه سیستم د برقي برق د بیړني برق د مزو د ارزونې او تفتیش لپاره په ټپه ولاړوي. دغه کار په ټول شار کې چې د میټرو په سیستم باندې تکیه کوي ډیره ګډوډي رامنځته کړې ده. د واشنگتن د میټرو چارواکو دا پریکړه وروسته له هغه نه وکړه چې د دوشنبې په ورځ د میټرو په یو تونل کې د برق د شارټۍ له امله د میټرو سیستم په دریو پټلیو کې ځنډ رامنځته شو. تیر کال هم د اورلګیدنې ورته پیښه شوې وه چې پکې یوه ښځه مړه شوې وه. په تیرو څلوېښتو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د واشنگتن د میټرو سیستم د واورې او طوفان نه پرته په ټپه ولاړ دی.
د امریکایي فلمونو مشهوره اداکاره او د ماجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انجلینا جولی د یونان په پایتخت اتن کې د ماجرینو سره ګوري. میرمن جولی نن د چهارشنبه په ورځ د پیرایوس په بندري ښار کې د ماجرینو سره وکتل. په دغه ښار کې چې د مقدونی سره په سرحد کې پروت دی، شاوخوا 4000 کسان د څو نیو را په دې خوا په دې هیله پراته دي چې د یونان شمال خوا ته ورته د تک اجازه ورکړل شي. او د نایجیریا د میریګوري په ښار کې په یو جمعات کې په ځانمرګه بریدونه کې 22 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. پاتشو سپورتي خبر چې هغه زمونږه همکار د هندستانه امدا وست د کلکتې د ښار نه په مستقیمه توګه را سره د ټلیفون په لیکه د متی الله عبد هغه را سره د سبانه ورځې د کرکټ د لوبې حال احوال شریکي. عبد صاحب، ستړي مشي سبا د لپاره د مسابقې څه تیاری نیول شوی؟
السلام علیکم، تاسو ته سلام. کلکتہ سبا پتا ہو سکتا سر خبر شروع ہوئی ہے افغانستان اور سری لنکا میدان کی دا مهم دادا چې سری لنکا هم دا اوس د دې شلوري جو لوب نړیوال قهرمان دی. افغانستان راځم د قهرمان سره مخامخ کیږي. نو دا سیمونه کرکټ کې زیات فشار سي دی د میدان کې. کومه خبره کوي هغه دا دی چې افغانستان روحیه قوي ده، درې لوبې ګټلې دي، په اول باندې شلوري میدان کې مخامخ کیږي. څه کتره
مسابقه افغانستان وګټي د خیر سره، نو کوم مقام به ترلاسه کی؟ څه ګټه به ولري د ټیم لپاره د شلوریز جام سیالیو کې؟
افغانستان کوشش هم دا چې یو لوبه وکړي یا ښه لوبه وکړي، ځکه چې اول ځل چې دومره غټ ټیمونه په درجه کې ځایي او لوبه کوي.
مننه عبد صاحب، سبا ته د خیر سره دی او ښه زیری په هیله چې بیا به هم تاسو نه معلومات ترلاسه کړو. کورم ودان
هغه رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په روانه اونۍ کې د دغه هیواد په ځینو برخو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راتلو اټکل کړی او له خلکو نه غوښتنه ده چې د احتیاط نه کار واخلي. له بلې خوا، طبي پیښو ته د رسیدو مسؤلین وایي د اورښتونو او احتمالي سیلابونو له زیان نه د خلکو د خوندیتوب لپاره په کابل ولایتونو کې اړین تیاری نیولی دی. په دې اړه جزئیات له کابل د امریکا غاک همکار ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند د خپلواکې ادارې د هوا پیژندنې څنګه خبرداري ورکړي چې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د سختو ورښتونو له امله د سیلابونو د راوتلو امکان شته او له اړوندو چارواکو څخه غوښتي چې د سیلابونو له زیان څخه د خلکو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه پورته کړي. په هند او پاکستان کې د سختو ورښتونو او توپانونو په لړ کې دا مهال د افغانستان په اکثرو سیمو کې هم د باران او واورې ورېدل پیل شوي او اټکل کیږي چې دا ورښتونه به د دې اونۍ تر پایه شدت ومومي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند د خپلواکې ادارې د مطبوعاتو مسؤل قاسم رحیمی امریکا غږ ته وویل د دغه ادارې سیړنې ښیي چې د روانې اونۍ تر پایه به دا ورښتونه چې له سختو توپانونو سره به مل وي شدت ومومي او له امله به د افغانستان په مختلفو سیمو کې سیلابونه راووځي. هغه وویل د دې وړاندوینې په پایله کې هغه څه چې زموږ لپاره مهم دي او ارزښت لري دا دي چې دولتي بنسټونه له طبیعي پیښو سره د مبارزې موظف بنسټونه، دغه راز د افغانستان رسنۍ او هغه کسان چې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري لږ تر لږه دغه اطلاعات او اټکلونه په جدي ډول خلکو ته ورسوي تر څو موږ لازم تدابیر په واک کې ولرو.
سما تدابیر لازم داشته باشه.
خغلی رحیمی زیاته کړه چې د افغانستان د مرکزی سیمو په ګډون غربي شمالي او جنوبي ولایتونو په ځینو برخو کې ل 15 تر 20 میلی متره پورې د ورښتونو اټکل شوی. یو شمیر کابل میشتي چې د وړاندوینو اندیښمن کړي وای حکومت د وار لمخه خلکو ته د عامه پوهاوی او مرستې رسونې په برخو کې لاس پکار شي. د کابل ښار یو اوسیدونکی فرهاد نوري وای
دولت باید په هغو سیمو کې چې خلک له دغو پیښو نه ډیر سخت زیانمن کیږي په هغو سیمو کې باید خپلې مرستې مختلف وخته ورسوي او خلکو ته خدمت وکړي. که څه هم دولت په دې کار کې همیشه پاتې راغلی خو دا ځل د بېغوري نه کوي او په خپل وخت د خلکو ته مرستې ورسوي.
جمشید د کابل ښار بل اوسیدونکی دی.
بعض از خانه ها است که
هغه وای په اکثرو ځایونو کې یو شمېر داسې کورونه دي چې غرونو ته نږدې دي، سیندونو ته نږدې دي، چې له ګواښ سره مخ دي. دولت باید خپل تیاری ونیسي تر څو له خلکو سره مرسته وکړي او زموږ هیوادوال زیانمن نه
شي.
خو طبیعي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر ویس احمد برمک امریکا غږ ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې د احتمالي طبیعي پیښو له زیان څخه د خلکو د ژغورنې په برخه کې اړین تیاری نیولی دی. هغه د دغه تیاری د څرنګوالي په اړه وویل: د مثال په توګه د نقدو پیسو امکانات دي چې موږ ولایتونو ته لیږدولي دي، د خوراکي توکو زیرمې دي چې په ولایتونو کې هم دي او د افغانستان د مهمو ولایتونو د حوزو په کچه هم شته. په ورته وخت کې غیر خوراکي توکي دي چې پکې خیمې، کمپلې او نور هغه اړین توکي شامل دي چې اړتیا یې لیدل کیږي او موږ یې خلکو ته ورسوو، او نور هغه وسایط چې د خلکو د ژغورنې لپاره ترې کار اخیستل کیږي او د دولت په وس کې دي د ولایتونو په کچه شته دي. او که له دې زیاتو مرستو ته اړتیا وي نو موږ کولی شو چې له خصوصي سکتور څخه هم مرسته وغواړو. خغلی برمک زیاته کړه چې د افغان حکومت تر څنګ د مرستې رسونې نړیوالو مؤسسو هم چمتووالی ښودلی چې د کومې ناوړې پیښې د رامنځته کیدو پر وخت د خلکو مرستې ته ودانګي. هغه له خلکو څخه هم وغوښتل چې د احتمالي سیلابونو له زیان څخه د ځان ساتنې په خاطر له هغو سیمو څخه چې د ورښتونو له امله پکې د سیلابونو د راوتلو امکان شته خوندي ځایونو ته لاړ شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
لا مهاجرت راستان شیوی کډوال ل کوم ستونزو سره مخ دي. دا چهارشنبه په شپه 8 بجې د خبرو اترو غفتو شنود په خبرونه کې د مهاجرینو او کډوالو چارو وزیر ستاسو ستونزې اوري او پوښتنه مو ځوابوي. امریکا غږ آشنا رادیو. د پاکستان د پیښور په ښار کې په یو بس موټر کې چې حکومتي مامورین پکې سپاره وو د بم چاودنه شوې. لږ تر لږه 14 تنه پکې وژل شوې دي. یوې وسلوالې ډلې ویلې دي چې دا چاودنه یې د خپلو حقو کسانو د بدل اخیستو په خاطر کړې چې د حکومت لخوا پې د اعدام سزا راختلې ده. د پیښې نور جزئیات د ډیوي راډیو له خبریال نه اورو.
د سورلو دغه بس سحر وختي ترګین را روان شو او کله چې د پیښور صدر سونهری جمعات راو راسیدونه غټه چاودنه پکې وشو او دغه ځای کې د فوټو سټیټ یو دکاندار طاهر د چاودنه د سترګو لیدلې حال دی و راډیو ته صدا سوای.
تما فوټو سټیټ کولو کنه بس بس رالو دی ځکه یو درزو شو در سره خلکو مازغه مازغه خپې اسونه دال ته پرتو بینځش پکا سانو او بس ما را منډه کدن بس هغه نه پس بس رو رو روان شو تا هغه تانے سارا ادھر دو
بس پن اور لگے دلو
کس نہ اور نہیں لگے دلو بس لگے وے اور نہیں لگے لگے وے بس داس تو تو ر تیار شو بس اگے نہ مونگو یری دو مونگ دن نہ من نہ والا
چاودنه دومره زور اور وچ د جمعات او شاوخوا دکانونو شیشې مات کړي او پولیس وای 8 کیلوګرام بارودی توکیز بس کې ځای پزای کړي شي وو او اس اس پی اپریشن عابد مجید مروت مطبوعات توای چاودنه کې 15 تنان وجل شي دي.
اس کے نتیجے میں تقریباً 15 جو اس وقت میں کنفرم کر سکتا ہوں ڈیتھس ہیں جی، اور 28 جو ہیں زخمی ہیں، اور جو انفارمیشن ہے کہ اس میں سرکاری ملازمین تھے، سیکٹریٹ کے ملازمین تھے جی.
خود جرنیل روختون لیڈی ریڈنگ چاروا کی وای دلتا 15 جو بلتا نان راوڑل شیوی دی چھ پکی درے زنانا او یو معشوم ہم شامل دے. سرگند دیوی دغا بس روزانہ دا درگائی مردان او داسی نورو علاقون ہر سہر سرکاری نوکران او ملکی تنان پی خور تراوڑی او بیای واپس مازی کر بوزی. وجل شو کے دیو تن اسماعیل پلار چھ دا چاودن نا خبر شو نو سمدستی زان روختون تا او رسولو او حل تورتا معلوم شو چھ زوان زوی چاودن کی وجل شوی دے او یو صدارت پر ٹیلی فون د غم خبر اوری.
ہلو ہلو
ہلو
ازبیا ہلو نکاشا غار شو تباشو تباشو بگاری کے دماغہ شمس پال پگی مرنے یلا
بلخوا د خیبر جنسی وسلوال تنظیم لشکر اسلام د دغه چاودنې ذمواري قبوله کړې ده او مطبوعاتو ته د ټلیفون له لارې ویلي دي چې دا د سرلخکر د دیالوسو تنانو د تیزندۍ په امر لاسلیک کولو او فوزي عملیاتو عکس العمل دی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوه راډیو ټي وي پی خبر.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ننګرهار ولایت په 22 ولسوالۍ کې د واکسینو دایمي کارکونکو په کار پیل کړ او خلک دغه پروسې ته هیله مند دي. نور تفصیل په راپور کې اورو.
د ننګرهار د امیر روغتیا چارواکي وایي د 22 په ولسوالۍ کې د واکسینو لپاره نیول شو دایمي کارکونکو خپل کارونه پیل کړي او هیله لري چې نور ولسوالیو ته هم دغه پروسه وغځي. د دې ولایت د امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي د 22 په ولسوالۍ کې د دایمي کارکونکو ټاکنې خاغزه کړې ده.
موږ د ټول افغانستان په سطحه یو نوی پروپوزل بیل ګیټس فاونډیشن ته ورکړو چې موږ باید د موقتو واکسینونو په واسطه دایمي واکسیناتو لرو چې په امتحاني یا پایلټ شکل سره د 22 ولسوالۍ کې موږ پیل کړي ده او همدارنګه بیر د خپل کومکونکو سره دا شریک کړی ده. دا غوی شرط دا اوس دا باید یو په قندار کې هم په یو ولسوالۍ کې تطبیق شي. دا غنه اوس موږ ته اجازه راکړل چې موږ خپل هغه ولسوالۍ چې هغه د خطر لاندې دي هلته هم د یو واکسیناتورانو لرو چې دې سره به انشاءالله ډېره ستونزه نور هم راکمه.
ښاغلی کاموال زیاتوي چې نورو ولسوالیو ته د دایمي کارکونکو په نیول کېدو سره به له واکسین څخه د پاتې کېدونکو 2000 ماشومانو کچه مراټیټه او ممکن ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین ور ورسیږي. ځایي خلک هم په دغه برخه کې د دایمي رضاکارانو غوښتنه کوي او دلیل یې دا ښیي چې په کلو او بانډو کې حساسیتونه راکمولی شي.
او دغه خبر ده که زموږ ولسوالیو کې دغسې سیمه ییز خلکو مقرر شي نو یو خو به لاسرسی د خلکو واکسین ته پیدا شي. دویم دا چې خلک به ډاډمن شي چې دغه سیمې خلک وګمارل شوي خلک به اشتباه څخه ادا شي نو وګمارل شي ډېره ښه خبر.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستیال ډاکټر ګلا خان ایوب وایي ممکن دغه پروسه د ننګرهار نور ولسوالیو او آن ولایتونو ته وغځي. هغه وایي دوی ته روښانه شوی چې دغه پروسه ښه پایله ورکولی شي.
یو هغه کمیونټي سره ډېر ډېر ادیت پیدا دا کوي. هغه خلک هم دا پیژني او خلک پرې باور هم کوي او که د سیار ځلې نوی کس ورځي نو طبعا خلکو لکه هغه اعتماد به پرې دومره نه وي.
که څه هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو پر ضد کېدونکو واکسینو په اړه ځینې خلک حساسیتونه لري خو دیني عالمان وایي په دغه برخه کې به خپلې هڅې ګړندۍ ساتي. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر قانی:
ټول اسلامي ملکونو کې څومره مفتیان چې دي د سعودي عربستان او دارنګ نور اسلامي ملکونو د مصر جامع زهار د دیوبند او زموږ د افغانستان علما ټولو په ګډه فتوا ورکړې چې دا واکسین حلال دی په دې کې حرام شی وجود نه لري. نو غوښتنه مې دا ده چې علما باید دا غږ ټول ولسمته ورسوي.
که څه هم د امیر روغتیا وزارت اعلان کړی و چې په روان کال کې به د افغانستان په کچه د پولیو گردش ودرای خو سه کالم د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې یو ماشوم په پولیو اخته شوی او دغه خبره د امیر روغتیا وزارت د اندېښنې وړ مسله ګڼلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په جمهوری غوښتونکو کې ډانلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې میرمن هیلری کلینټن په متحده ایالاتو کې د پرونی ورځې د ګوندي ټاکنو ګټونکي دي. په فلوریدا ایالت کې د ټرمپ بریا د همدې ایالت د سناتور مارکو روبیو کمپاین ته د پای ټکی کېښود. خو د اوهایو والی جان کیسک سپینې ماڼۍ ته د رسیدو هیله تر اوسه له لاسه نه ده ورکړې. پاموکی رپورټ ته.
Thank you very much everybody. This was an amazing evening.
د جمهوری غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ د پاره د لوی بریالیتوب بلشپه. هغه د فلوریدا، شمالي کارولاینا او ایلینوی درې ایالتونه وګټل.
I think we're going to have a great victory.
فکر کوم چې برای به زموږ وي موږ به تر دې لا نورې بریاوې ولرو. دا یوازې زموږ بریا نه بلکې د هیواد بریا ده. دغه هیواد ته به لا سترې بریاوې په برخه شي.
خو روبیو د خپل کمپاین د ختمولو پر مهال په وینا کې اختاری خبره کړه چې اشاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند مخکخ کاندید پر لور و.
متحده ایالات یو محافظه کار او خوځند نهضت ته اړتیا لري، خو داس یو نهضت چې پر اساساتو او نظریاتو ولاړ وي، نه پر ویری، نه پر غصه او نه هم د خلکو د مجبوریتونو څخه د ناوړې ګټه اخیستنې پر بنسټ.
پروش په اوهایو د والی جان کیسک د لپاره هم د غوړه نتیجې شپه و. په غیالت کې چې کیسک والی دی، د غبریا سپینې مڼې ته د هغه ارمان د اوس مهال د لپاره وژغوره.
موږ ګام په ګام مخې ته ځو او غواړم تاسو ته بیا ووایم چې زه به په هیواد کې د تر ټولو لوی دفتر د ترلاسه کولو لپاره د ټیټې کچې او خبرو لار غوره نه کړم.
د ټکساس سناتور ټیډ کروزم په دې سیالۍ کې شامل دی چې ځان د ترامپ په وړاندې
And going forward.
د پرمختګ لاره هم یوازې مخ په وړاندې تک دی. آیا تاسو داسې یو کاندید غواړئ چې تاسو سره ورته ارزښتونه ولري، او که داسې یو شخص چې لسیزه یې تاسو د همدې ارزښتونو سره مخالفت کړی دی؟
د دیموکراتانو په سیالۍ کې په فلوریدا، شمالي کارولاینا او اوهایو کې د مخکښ کاندید هیلری کلینټن سره لا مرسته وکړه چې د خپل سیال برنی ساندرز په وړاندې نور رای وګټي.
که موږ د ناوړو خبرو، هیاهو او تعصب پر ځای د یو بل په وړاندې په درناوي، مهرباني او حتی مینې چلند وکړو، که د یو بل د تخریب پر ځای یو بل ته لاس ورکړو، نو په ګډه هر څه لاسته چې وغواړو لاسته راوړی شو.
Sanders د خپل مبارزې د دوام مهور وکړ.
زموږ کمپاین ځکه خروان دی چې د کمپاین د ملاتړو بډایو شرکتونو پر ځای موږ خلکو ته غوږ نیولای.
Sanders د رایو په ټول تال شمیر کې شاته پاتې دی، چې په دې سره میرمن هیلری کلینټن د خپل ګوند وروستۍ کاندید په توګه د بریا په لور یو بل ګام هم مخې ته شوه.
قدر مناوریدونکو، هیواد ته له بهر څخه راستنه شوي کډوال له کومو ستونزو سره مخ دي؟ دا خبر اترو گفته شنو د نن ماښام په خبرونه کې د کډوالو او راستنه شوو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ستاسو ستونزې او غوښتنه اوري. نو مهرباني وکړئ په ټاکلي وخت یعنې د خبرو اترو گفته شنو په خبرونه کې برخه واخلئ. البته د خبرونه ډیره برخه به اوریدونکو ته ځانګړي، او هیله لرو چې هغه اوریدونکو خبرونه ته زنګ ووي چې هیواد ته له کډوالۍ نه راستنه شوي دي او ستونزه لري. وزارت چارواکي به ستاسو ستونزه یاداشت کړي او د حل لار چاره به ورته ولټي. قدر من اوریدونکو نیم ساعت خبری پختو خبرونه پم دیزی پای تور رسیده و طولانی شیبو که دریخ خبرونه پیلی گی اوریدلی مهیروی تربیان علامه.